The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم قدر من اوریدونکو سهار من یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ده نن د شنبې ورځ د کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 28 منېټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د اکتوبر د میاشتې 28 منېټه ده او د شپې 9 بجې دي د دیوا ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زیم ساسو قربان نصیر کاکړ او پام راګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د پاکستان پوج ویلی جنرال قمر جاوید باجوا د ترګری په حملو کې کاکان د څوارلس کسانو د مرګ سزاګانی منظوري کړې دي د پداسې حال چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل سوو ماشومانو والدین پوښتنه کوي چې د پوج په ولکه کې د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان ته ولې سزا نه ورکول کیږي پخوانی صدر براک اوباما او د ډیموکراتیک ګوند د ځینې نورو مهمو شخصیتونو د سی آی ای پخوانی مشر او سی این این ټلویزیون ته د بمونو لیږلو په لړ کې مشکوک سړی نیول سوی دی دا اعلان د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د جمعې پر ورځ کړی نوموړي ویلي دغه کس له فلوریډا ایالت څخه نیول سوی او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نړیواله ورورولي ژغ کړی چې په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره تر لاسه سوي موقع څخه دي ګټه واخلي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان پوج ویلي د وسلوال ځواکونو مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ترګر بریدونو کې ککن څوارلس کسانو ته د مرګ د سزاګانو منظوري ورکړې ده د پوج ویاندې ادارې ویلي په دغه کسانو د په امنیتي ځواکونو د حملو سره سره په یو شمیر سکولونو او سرکاري ودانیو باندې د بریدونو جرمونه هم ثابت سوي دي بیان زیاتوي دغه کسانو په مجموعي توګه 22 کسان وژلي و چې پکې نونس د امنیتي ادارو کارکونکي او درې عادي خلک شامل وو دا په داسې حال چې د پاکستان په پوج نیوکې کېږي چې د طالبانو نیول سوی ویاند احسان الله احسان ته سزا نه ورکول کېږي د پخوانیو قبایلي سیمو د سیکرټریټ ویاند پخلی کړی چې درې نورې محکمې د خیبر پښتونخوا په حکومتي عملداري کې ګډې کړل سوي دي دغه محکمو کې د زکات او عشر ټولنیزې شیګړې د آبادۍ د خیر شیګړې او د تعلیم محکمې شامل دي د ویاند په وینا نورې محکمې به هم په بیلابیلو پړاوونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل لاس کې واخلي پاکستان ته د سعودي عربستان د شپږ ارب ډالر مرستې ورکولو او بیا په یمن جګړه کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منځګړیتوب تر اعلان وروسته په پاکستان کې راپورته سوو اندېښنو ته په اسلام آباد کې د یمن سفارت ویلي چې د یمن جګړه د ایران پلوه شیعه ډلې حوثي د بغاوت نتیجه ده د یمن سفارت د جمعې پر ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې سپیناوی کړی او وایي ځینې رسنیو په یمن کې روانه جګړه د یمن او سعودي ترمنځ جګړه یاد کړې خو د خلکو ته غلط تاثر او معلومات ورکوي بیان وایي دا جګړه په اصل کې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد ده د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د جمعې پر ورځ ویلي چې پخوانی صدر براک اوباما پخوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ډیموکراتیک ګوند نورو غړو ته د ډاک له لارې د بمونو استوونکی مشکوک کس نیول سوی د نوموړي په وینا شپږ پنځوس کلن سیزر سیاک له فلوریډا ایالت څخه نیول سوی د امریکا د تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر ویلي د ډاک یا پوستې له لارې دیارلس داسې بمونه استول سوي چې پکې شپږ انچه نلونو کې چاودیدونکی مواد پر ځای وو او ټایمر یې ورسره لګېدلی وي د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په نړیواله ورورولي ژغ کړی چې په شام کې د ولسي جګړې د ختمولو او سیاسي پروسې د شروع کولو لپاره د له موقع څخه ګټه واخلي نوموړي له بیروت څخه د ویډیو لینک له لارې د نړیوالې ادارې د امنیتي شورا وغړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت د شام دا دریځ بیا تکرار کړ چې د سیاسي پروسې لپاره کمیټه کې دي د ملګرو ملتونو رول د کمیټې د غړو د ټاکنې تر حده وي راپورونه وایي د وژل سوي سعودي خبریال جمال خاشوکجي زوی امریکا ته رارسېدلی دی سلا بن جمال چې د امریکا او سعودي عربستان غبرګ وګړیتوب لري ورباندې له سعودي څخه د وتلو بندیز و جمال خاشوکجي په ترکیه کې د سعودي په کونسلخانه کې وژل سوی و او راپورونه وایي د صدر ترامپ انتظامیه په یوه داسې انتظامي امر باندې کار کوي چې له لورې به یې د مکسیکو له سرحد څخه و امریکا ته د پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیول سي. دا په داسې حال چې د مهاجرینو قافله د مکسیکو له خوا څخه و شمال ته لاره برابروي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبدا ګلو کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه اغواجی استا. اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولورته. د پاکستان پوج ویلی د وسلوال ځواکونو مشر جنرال کمر جاوید باجوا په ترګر برودونو کې ککن څوارلس کسانو ته د مرګ د سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوج ویاندې ادارې ویلي په دغه کسانو په امنیتي ځواکونو د حملو سره سره په یو شمیر مکتبونو او سرکاري ودانیو باندې د برودونو جرم هم ثابت شوی دی. تفصیل بختور شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا څوارلس تنانو ته د ترهګرۍ په جرمونو کې د تیزندۍ سزا ورکولو امر کړی. دغه ترهګرو باندې په امنیتي عسکرو او عامو خلکو د ترهګرو بریدونو او یو شمیر سکولونه او سرکاري ودانۍ په بمونو ړنګولو جرمونه ثابت شوي دي. دغو مجرمانو په عدالت کې په ځانونو لګول شوي جرمونه منلي. د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر په خپله پاڼه لیکلي، دا کسانو په ترهګر بریدونو کې په مجموعي توګه دویش کسان وجلي چې نور لس پکې د امنیتي ادارو کارکونکي او درې پکې عام وګړي دي. بیان زیاتوي دغه کسانو تعلق د ترهګرو تنظیمونو سره دی او د دوی د ولقینه درانه وسله چاودیدونکي مواد او بمونه هم ترلاسه شوي وو. پاکستان په کال 2008 کې د تیزندۍ په سزاګانو بندیز لګولی وو، خو په کال 2014 کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید وروستو پاکستان د تیزندۍ د سزانه پابندي اوچته کړي. په دغه برید کې 122 زده کوونکي او 9 د سکول استادان او کارکونکي وجلی شوي وو. د دغه خونړی برید ذمواري تاریخ طالبان پاکستان په غاړه اخیستی وه. د دغه ترهګر ډلې وایان احسان الله احسان تیر کال د اپریل په میاشت کې ځان د پاکستان فوج ته سپارلې، خو په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو د پلارانو تنظیم وای. د پاکستان فوج د آرمی پبلک سکول د خونړی برید ذمہوار احسان الله احسان تر اوسه لکه د میلمه ساتلې او نورو مجرمانو ته د پانسۍ سزاګانې ورکوي. د پاکستان فوج وای دوی د احسان الله احسان نه د ترهګرو په اړه معلومات ترلاسه کوي. د احسان الله احسان خپل نوم لیاقت دی او دی د مومندو د صافو تحصیل اوسیدونکی دی. احسان الله احسان په یو ویډیو پیغام کې په پاکستان کې د روانې ترهګرۍ تورونه د هندوستان په استخباراتي ادارې را او د افغانستان په NDS لګولي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان په چین او ایران پسې په دریم نمبر داسې هیواد دی چې تر ټولو زیاتې پانسیانې پکې ورکړل کیږي، او دا چې په نړۍ کې 90% تیزندیانې یوازې په پاکستان، ایران او سعودي عرب کې ورکړل کیږي. ولې د چین د پانسیانو یا تیزندیو د سزاګانو په اړه تفصیل مطبوعاتونه پټ ساتلی کیږي؟ جسټس پروجیکټ پاکستان نومې غیر سرکاري تنظیم وایي په پاکستان کې په کال 2013 کې 15,000 کسان د پانسۍ په سزا کې گیر وو، ولې په کال 2018 کې دغه شمېره 2,000 وه. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د تیزندۍ د سزا نه بندیز پورته کړی، خو تر اوسه په تیزندۍ کړل شوي مجرمانو کې یوازې 10% ترهګر دي او 90% د قتل یا نورو جرمونو کې ککړ مجرمان دي، چې ورسره د پاکستان دغه دلیل کمزوری کیږي چې ګنې دوی د ترهګرۍ د قابو کولو لپاره یوازې ترهګرو ته پانسیانې ورکوي. د بشري حقونو ډلې په پاکستان کې په عدالتي نظام هم نیوکې کوي چې د پانسۍ په کوټه کې بندي ملزمانو ته د سپیناوي پوره موقعه نه ورکړل کیږي، او دا چې اکثره ماشومان او ذهني معذورانو ته هم پانسیانې ورکړل کیږي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی ترهګرو ته د خپلې صفایي پوره موقعه ورکوي او هغه ترهګرو ته د تیزندۍ سزا ورکوي چې په خپله په عدالت کې خپل جرم اومني او یا په موقعه سره د وسلې ونیول شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په پاکستان کې د 25 جولای د عمومي ټاکنو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې د څارونکو ډلې د انتخاباتو په مهال د بیان په ازادۍ د بندیز او په انتخابي مرکزونو کې د پوجي عسکرو په شتون اندېښنې څرګنده کړې. دا خبره د اروپایي ټولنې څارونکو په یو بیان کې کړې. تفصیل رابعه پیر راکوي.
د یورپی یونین د ټاکنو د څارنکارانو مسن په پاکستان د 25 جولای ټول ټاکنو په اړه خپور سوی رپورټ کې په ټاکنو کې د اظهار پر ازادۍ بندیز او پولینګ سټیشنو کې د فوجي ځواکونو موجودګۍ باندې اندېښنې څرګندې کړې او تجویزونه وړاندې کړې چې د کاندیدانو د پیژندلګو او د الیکشن کمیشن له اړخه د حلقه بندیو او د نتیجو د رسولو په اړه د شفافیت لپاره پکار دی چې قانون کې بدلون راوستل سي. د یورپی یونین د ټاکنو د څارنکارانو مشن مشر مایکل ګیلر چې د جرمني د پارلیمان غړی هم دی دغه رپورټ وړاندې کولو په مهال ویل چې په کال 2014 کې د ټاکنو په مهال ورکړې شوي 50 وړاندیزونو څخه پر 15 سنه څخه کار شوی خو مشن یې په څه اړخونو اندېښنې لري.
Despite this positive reform process, there are key concerns that remain. These include a lack of oversight of political party campaign finance, vague and subjective candidacy registration criteria, incomplete access for observers to all stages of the electoral process.
ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو د فنډونو څارنې کې کمی، د کاندیدانو رجستریشن بغیر واضح کېدلو او د ټاکنو ټول عمل ته څارنکاران نه رسېدل او مطبوعات محدود ساتل هغه کمی دي چې پرې اندېښمن دي. د الیکشن کمیشن د کردار په اړه رپورټ کې ویل سوي دي چې الیکشن کمیشن ووټرانو او تړلو خلکو ته معلومات په رسولو کې پاتې راغلي دي. رپورټ کې دا هم ویل سوي چې الیکشن کمیشن لاړه د ووټرانو د پوهنې د پوسټ په ذریعه خپل ووټ لیږلو او کبندی کې د شفافیت او نتیجې په وخت رسول کې ناکامه پاتې شوې دي.
The undue restrictions on freedom of expression which led to considerable media self-censorship. The presence of the armed forces inside polling stations.
رپورت کې دا هم ویل سوي دي چې د اظهار په ازادي بندیزونه او فوجي ځواکونه په پولینګ سټیشنونو کې د نننه موجودګۍ په ووټونو او اسمبلی کې برخه کې کمی هغه معاملې دي چې په کال 2013 په ټاکنو کې مخې ته راغلي دي. رپورت کې الیکشن کمیشن ته د راتلونکو ټاکنو په اړه ډېر تجویزونه وړاندې سوي چې پکې د الیکشن کمیشن لاړه کاندیدانو شناخت واضح کولو او الیکشن کمیشن د کردار د شفافیت لپاره قانون سازي کې بدلون راوستل دي. د ټاکنو د سمدستي ورسته مخالف ګوندونه د ټاکنو پر شفافیت پښتنې رابرسېره کوي او په دغه ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي. د دغه رپورټ د وړاندې کېدلو ورسته د مسلم لیگ نواز ډلې مشر احسان اقبال خپل عکس العمل کې وایي چې اوسنۍ ټاکنو په اړه مخالف ګوندونو خپل دریځ څرګند کړي او تحفظات یې وړاندې کړي دي.
تھا ایک من پسند جماعت کو جتوانے کے لیے دیگر جماعتوں کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہیں.
پټوله نړۍ کې د ټاکنو په اړه ویل کېدو چې د خوشي یو ډله پر یالي کولو د پاره نورو ډلو د پاره ستونزې رامنځته کړې سوي دي او مسلم لیگ نواز ډله په خاصه توګه په نقشه کړې سوي ده. مخالف ګوندونه په دغه ټاکنو کې د ووټونو لیږلو تکنیکی نظام آر ټی ایس په خرابېدو هم نیوکه کوي او ویل کېږي چې د دغه آر ټی ایس د خرابېدو پر ځای د سره استعمال سوی نه و. همدغه سبب دی چې د واکمنې ډلې ملګري سیاسي ډلې هم پر ټاکنو تحفظات لري. د مخالف دونو د سخت احتجاج پس د دغه ټاکنو د شفافیت جایزه اخیستلو لپاره اوس په پارلیمان کې یو کمیټه هم جوړه شوې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو سهارنۍ خبرونه ته وژیا سره کتر مون اوریدونکو او اوس مهم پام راګرځو. یو بل رپورت ولور ته د پخوانی او قبایلی سیمو د سیکریټریټ ویاند پخلای کړی چې درې نورې محکمې د خیبر پښتونخوا په حکومتي عملداري کې ورګډې کړل سوي دي چې دغه محکمو کې د زکات او عشر ټولنیز شیګړې د آبادی د خیر شیګړې او د تعلیم محکمې هم شامل دي. ارشد مومند باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د قبایلی سیمو د پخوانی پاتا سیکریټریټ ویان عبدالسلام وزیر پخلی کړی چې درې نوې محکمې د خیبر پختونخوا صوبې په چوکاټ کې شاملې کړې دي. وی ویډیو سره خبرو کې سلام وزیر وویل د کله نه چې د پخوانی پاتا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پریکړه شوې محکمې د پاتا سیکریټریټ نه د خیبر پختونخوا سیکریټریټ ته سپارل کیږي. د نوموړي په وینا د صحت محکمې نه وروسته اوس د زکات وشر ټولنیزې ښېګڼې د آبادۍ د خیر ښېګڼې او تعلیم محکمه د خیبر پښتونخوا سیکریټریټ ته سپارل شوې ده.
نو دا باقاعده تور باندې نن د اسټابلیشمنت د نوټیفیکیشن په مطابق باندې دا به اوس جوابدهي برای راست خپل مدر ډیپارټمنټ چې کوم خیبر پښتونخوا دی او هغه چې کوم متعلقه سیکټي د ایډمنستریټیو سیکټي په دوی ته به جواب ورکوي. نو دا نن دا شوي او د نور ډیپارټمنټ هم د دام روان دي او داسې وقفه وقفه باندې او چې هر کله
د پنځشتم آئینی بدلون وروستو پاټه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډه کړې شوې او له دغه وروستو د پاټه د محکمو صوبې ته د سپارلو عمل وار په وار ترسره کیږي. په اوسنیو محکمو کې تر ټولو مهمه د تعلیم محکمه ګڼل کیږي. د پاټه سیکټر د خپلو شمیرو تر مخه په یاد سیمه کې د 1500 نه زیات سکولونه د 1300 کالو په نامنه کې اغیزمن شوي دي. د استادانو سکولونو ته نه راتلو شکایت تر ټولو زیات په دغو سیمو کې مخې ته راځي. د سیمې اوسیدونکي وایي په سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې نشته او تعلیم کچه د هیواد نورو برخو په پرتله په سیمه کې ټیټه ده. قبایلی علاقې چې د تعلیم په برخه کې ډېر چیلنجونه لري څنګه ورپېښې ستونزې هوارېدی شي، دغې پوښتنې ته ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې سیکرټري مختار احمد وویل د تعلیم په لړ کې دوی په خیبر پښتونخوا کې ډېرې لاسته راوړنې کړي دي او په زیاتره سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې برابر کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په نوي تعلیمي بجټ کې 1.5 بلیون روپۍ ایښودي دي او وایي د دې ډېره برخه به په سکولونو کې په موجود نیمګړتیاو باندې مصرف کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، شب قدر.
سمیو بل رپورټ چې د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز د جمعې پر ورځ ویلي چې پخوانی صدر باراک اوباما، پخوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ډیموکرات ګوند نور غړو ته د ډاک له لارې د بمونو استونکو مشکوک کس نیول سوی دی. د نوموړي په وینا شپږ 50 کلن سیزر سیاک له فلوریدا ایالت څخه نیول سوی. منظر شهید نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکای مشر حکومتي وکیل یا اټرنی جنرال جف سیشنز د جمعې په ورځ وویل چې په خوانی ولسمشر باراک اوباما، په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن او د ډیموکراتیک پارټۍ ځینی نورو مشهور غړو ته د ډاګ لالاري بمونه استونکو مشکوک تان نیول شوې دی. سیشنز وویل چې شپږ 50 کلن سیزر سیاک د فلوریدا په ایونچورا ښار کې نیول شوې دی. د امریکا د عدلیه وزارت مقاماتو ویلي دي چې د دغه مشکوک سړي په حق لا به جزئیات وروسته شریک کړي. د دغه شخص له نیولو څخه څو ساعته لمخه امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ یعنی د اکتوبر په 6 دوه نورې مشکوکې کسوړې یا بستې فلوریدا او نیویارک ایالتونو ته هم استول شوي دي. دغه مشکوکی کسوړی سینیټر کوری بوکر او د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلاپر ادرس ته استول شوی دی. د امریکای د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری وویل چې دیارلس داسې بمونه د ډاګ للارې په پاکټونو کې لیږل شوي دي چې پکې د شپږ انچو په پی وی سي پایپونو یا نلونو کې چاودیدونکي مواد او ګړۍ لګول شوي وي. په نږدې ورځو کې پخوانی صدر باراک اوباما، پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن او د ډیموکراتیک پارټۍ ځینی نورو مشهورو کسانو د سی آی ای پخوانی مشر او پخوانی مشر سرکاري وکیل یعنی اټارنی جنرال ته د غرنګ بمونه لیکل شوې دي. د اف بی آی مشر کریستوفر ری وویل چې په ډاګ استول شوې دغه هسي نقلي بمونه نه دي. د امریکا امنیتی چارواکو د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په یو شمیر دغه کسوړو کې پر بیټری او ساتونو سربیره سپین پاوډر هم لیدل شوی، خو داسې نه بریښي چې دا کڅوړې دې د خلاصولو سره سمې وچاودي. چارواکي سیزر سیاک ته په ځینو پیکټونو د هغه د فینګر پرنټس یا د ګوتو د چاپونو په ذریعه ورسېدل. په داسې حال کې چې اف بی آی دوه نور پیکټونه ونیول، د قومي استخباراتي ادارې یا نیشنل انټلیجنس پخوانی مشر جیمس کلیپر سی این این ټلویزیون ته وویل چې دغه پیکټ د هغه لپاره د حیرانتیا خبره نه ده او دا سنجیده معامله ده. ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ وویل چې د حزب اختلاف ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو ته بمونو لیږلو په شا مشکوک خلکو خلاف به د قانون سره سم چلند کوي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د امریکې په ټولنه کې د خلکو د ویرولو ځای نشته. په سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د افریقایي امریکایانو د ځوانانو یوې غونډې ته ډونالډ ترامپ وویل چې په امریکا کې به سیاسي تشدد ته د زالو د نیولو اجازه ورنه کړي. خاغلی ترامپ زیاته کړه چې حکومت به یې د نورو پلټنو لکولو وروسته زیات اطلاعات او معلومات وړاندې کړي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په نړیواله ورورولۍ ژغ کړی چې په شام کې د ولسی جګړې د ختمولو او سیاسي پروسې د شروع کولو لپاره دی لموکې څخه ګټه واخلي. نور تفصیل په دې ریپورت کې. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د نړیوالې ادارې د امنیتي شورا غړو ته ویلي چې د ده په ګمان اوس هم یو موقع سته او باید ګټه ځینې واخیستل سي. شغلی مستورا له بیروت څخه د ویډیو لینک لاله وشورا ته معلومات ورکول. دا له هغه ورسته چې د چهارشنبه په ورځ په گاونډي دمشقیه د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم سره لیدکاته کړی وو. سټیفن ډی مستورا به د شنبه په ورځ استنبول کې د ترکیه، فرانس، جرمني او روسیې و مشرانو ته هم معلومات ورکوي. نوموړي د دمشق دا خبره بیا تکرار کړه چې ملګری ملتونه دي له دریو فهرستونو څخه د عیني کمیټې د غړو د ټاکنو رول ولري. دغه کمیټې ته په شام کې د روانې ولسی جګړې د ختمولو لپاره د یوې اجتماعي او باوري سیاسي پروسې د شروع کولو په اړه په ډیره مهمه سترګه کتل کیږي. دغه کمیټه به له دریو ډلو څخه جوړیږي چې پکې د اسد د حکومت، د پراخ بنسټه مخالفه ائتلاف او درېمه ډله به د شام د کارپوهانو وي چې پکې د مدني ټولنې، آزاد قبایلي مشران او ښځې شامل وي. که څه هم د لومړیو دوو فهرستونو څخه استازي تیره میاشت قبول سوي، خو دمشق د درېمې ډلې په برخوالو اعتراض لري. دمستورا وایي ملګري ملتونه د تعمیري او منظره و وړاندیزونو تر هغه وخت مخالفت نه کوي تر څو چې باور پر ځای وي. هغه وویل دویم وار ویل غواړي چې باور، توله او د درېم فرست پاړه بین المللي قبولتیا. یو اویا کلن دمستورا به د نومبر د میاشتې په پای کې له خپل منصب څخه ګوښه سي، خو غواړي چې د سولې یوه باوري پروسه بیا شروع کړل سي. هغه وایي په شام کې د سیاسي پروسې د بیا شروع کولو لپاره د استنبول سرمشریزه غونډه همدا ډول د امریکا د صدر ډونالډ ترامپ او روسیې د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ په پیرس کې امکاني غونډه او هم د دوشنبه په ورځ په لندن کې د شام په اړه د بریتانیا، فرانس، امریکا، مصر، جرمني، اردن او د سعودي عربستان غونډه ډیره مهمه ده. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا ویلي د عیني کمیټې د جوړونې لپاره د مصنوعي تاریخونو اړتیا نسته او دا چې په شام کې د افریقایانو په اړه باید شرایط نقش ښودل سي. خو د فرانس سفیر ویلي چې د عیني کمیټې خبره په خپله روسیې شروع کړې وه او په دې اړه د ځنډ څه جواز نسته.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وی داریا چې په نړیواله او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر کال د خپل 2315 او یایم نمبر قرارداد په منزورولو د شمالي کوریا د ډاډا کولو یو کوشش کړی دی چې خپل ایټمی پروګرام ختم کړي. امریکی په دې قرارداد په سختۍ سره په عمل کولو پوخ نیت کړی دی. د امریکی د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د سلامتی کونسل او په اجتماعي توګه د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو مرسته کړې ده او موږ امید کوو چې دا ملکونه به په خپله خبره ټینګ ولاړ وي. د زیاده که بندیزونه عملی نه کړی شول نو د شمالي کوریا د غیر ایټیمي کولو امکانات به کم شي. شمالی کوریا په موجوده وخت کې د بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقه پېټرول او دینه جوړ سیزونه راغواړي. دا د هغه حد نه ډیر زیات دی کم چې ملګرو ملتونو شمالی کوریا له مقرر کړی دی. شمالی کوریا ته د غیر قانوني سامان د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د اړولو په ذریعه را دننه کولی شي. د امریکې د خزانه محکمې په 21 اگست د روس د جهادرانه په دوو کمپنو بندیزونه ولګول کوم چې د شمالی کوریا دو سمندري جهازونو ته صفا تیل او د پېټرولیم سامان د خپلو سمندري جهازونو نه اړولو. دا بندیزونه د کال 2019 په 21 ستمبر د منظور کړی شوي انتظامی حکم 14,810 تر مخې لګولی شوي دي. په دې کې هغه کسان هدف کړی شوي دي چې د یو سمندري جهاز نه د شمالي کوریا بل یو سمندري جهاز ته صفا تیل ورکولو کې ککړ دي، ځکه چې دا عمل سلامتی کونسل منی کړی دی. دا دوه کمپنۍ پرایمری میری ټایم لاجسټیک کمپنی او ګوډ زون ایل ایل سی جهازرانه کمپنی ده. د دې دواړو کمپنو دفترونه د روس په ولادیواستک سمندري بندر کې دي. د روس په کوم شپږو سمندري جهازونو چې بندیزونه لګولې شوې دي په هغو کې یو پیټریاټ هم شامل دی چې د روان کال په سر کې د شمالي کوریا یو سمندري جهاز ته 1,500 ټنه او بل یو ته 2,000 ټنه تیل ورکړي دي. د تیلو دا خریداری د شمالي کوریا تایسونګ نومي بینک کړی ده چې د وړاندې نه په امریکي او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکي د خزاني وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شمالي کوریا سره د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د تیلو اړولو یا د نور څه سامان اړولو لین دین د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخې بند کړی شوی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.